د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې بو اوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ولسمشر غنی سره ملاقات کړی دی، او د مالیه وزارت د 1398 مالی کال ملي بودیجه پرون د مشرانو جرګې ته وړاندې کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس زه نظرانه یوسف زیدرته خبرونه در اورم. په هند کې د الوتکې تختونې په ګمان د آریانا هوایي شرکت د یوې الوتکې پرواز په موقتی توګه وځنډول شو. د آریانا افغان هوایي شرکت یو الوتکه په تیروتنې د الوتکې د تختولو د خبرداري له کبله د نوې ډیلی په هوایي ډګر کې څو شیبې وځنډول شوه. ټاکل شوی وه چې د آریانا هوایي شرکت دغه الوتکه د یو سل شپږ مسافرو او نه کسه عملی سره د نوې ډلی نه د قندهار ولایت هوایی ډګر ته والوزي. د هندوستان ټایمز رسپانډي رپورټ ورکړی چې دغه خبرداری له وروسته چې پیلوټ په غلطۍ کې لیږلو الوتکه د میدان یو اړخ ته یوړلی شوه، او د هوایی ډګر امنیتي مسؤلینو هغه محاصره کړله. د اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سیکرټریټ وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې د قانون په اساس د غوراوي کمیټې په ترکیب کې رامنځته شوي بدلونونه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د مدني ټولنې د سارنې رول د لمنځه وړلو په معنی نه دی، او دغه کمیټې په بشپړ شفافیت سره خپلې چارې ترسره کړي. د دغه سیکرټریټ رئیس یوما ترابي د یکشنبې پورس خبریالانو ته وویل چې په دغه قانون کې د فساد سره د مبارزې کمیسن د جوړولو دپاره د نړیوالې ټولنې په سلا مشورې د غوراوي په کمیټه کې ځکه یوازې دولتي بنسټونو ته غړیتوب ورکول شوی دی چې غیر دولتي ادارې د افرادو او اشخاصو تر نفوذ لاندې وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د نړۍ د اویاو مشرانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ یعنی پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د ختمېدو کلیزه ومانځله. په دغه مشرانو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان شامل وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون مخکې تر دې چې د مشرانو سره د تاک ظفر ته لاړ شي، هغې ته یې د السی په قصر کې هرکلی ووایو. خو د ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په شمول څو تنه نور مشران مستقیما تاک سفر ته ولاړل. په دغه ستره غونډه کې د نړۍ اویا مشران په پارس کې د یوې پیړۍ نه وروسته د کال په 11 میاشت او 11 ورځ د سهار په 11 بجو په هماغه وخت راټول شوي دي چې 100 کاله مخکې پکې اوربند شو. د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو پرون د یکشنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان د حکومتي مامورینو سره د مذاکراتو وروسته خپله احتجاجي غونډه وځنډوله. د پښتون تحریک پریکړه کړې وه چې د یکشنبې په ورځ یعنی پرون به یوه احتجاجي غونډه کوي، خو د پاکستان حکومتي مامورانو د هغوی سره د خبرو لپاره یو هیئت ولیږو چې د هغوی سره د خبرو وروسته د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو دا پریکړه وکړه چې احتجاج به وځنډوي. د تحریک یو مشر محسن داوړ د امریکا غږ پښتو څانګې ته وویل چې حکومت ورته ویلي دي چې دغه نیول شوي کسان به پریږدي. د هغې نه وروسته د تحریک مشرانو د احتجاج د ځنډولو پریکړه وکړه. کې 1500 کلونو کې به خپل ملک واردات 1500 ټریلیونو ډالرو ته ورسوي.
او اصل کې چین په نړۍ کې ډېر غټ صادرونکي ملک دی، مګر اوس غواړي چې په نړۍ کې یو لوی وارد کوونکي ملک هم شي. سره له دې چې په خارجي اموالو په چین کې زیاته ګمرکي تعرفه لګول شوې، مګر بیا هم په تیر کال کې د هغه ملک د وارداتو اندازه 1.8 تریلیون ډالر ته رسیدلې وه. د شانګهای وو سیدونکو امریکا غاکته ویلي چې په وارداتو کې خوراکي مواد، میوجات او برقي سامان الات چې جنسیت ته علاوه شامل دي. هغه وایي
چې
موږ اکثرا خپل مکتب واردوو، په هغې کې صحي خوراکي مواد او غذایي اقلام شامل دي.
د نړیوال بانک یو رپورټ وایي چې د پاکستان د نفوسو 80% غریبان په کلو کې اوسیږي. په تیرو 16 کلونو کې د ژوند د اساسي ضرورتونو ترلاسه کولو لپاره خلکو د کلو نه ښارونو ته کډه کړې ده، او د ښارونو آبادی په دې وجه ډېره زیاته شوې ده. خو په کلو کې اوس هم خلک د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري، او په کالیفورنیا کې په یو ځنګل کې د اور لګیدلو له وجې شاوخوا 30 تنه وژل شوي دي او په لسکونو زخمیان دي. د کالیفورنیا چارواکي وایي چې هغه کسان چې د اور سیمې سره نږدې اوسیږي هغوی یې خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې دغه د کالیفورنیا د تاریخ یو بې ساری اور بلل کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ولسمشر غنی سره ملاقات کړي. په موکړې د حکمت سروش رپورټ ته،
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد چې د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر پر مهال کابل ته راغلی، د شنبه په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ وایي چې ښاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانانو په مشرۍ او مدیریت د سولې لپاره د خپلو سفرونو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي.
هغه شناخت چې ښاغلی خلیلزاد له افغانستان او منطقې نه لري، خصوصا له طالبانو څخه او له نورو د سیمې هغه مهم لوبغاړو څخه، دا موږ ته د دې هیله مندي پیدا کوي چې دی به وکولی شي چې دغې معضلې ته د یو حل لاره پیدا کړي. تیر سفر یې هم هیله بښونکی و او هیله من یو چې دا ځل دا سفر وکولی شي موږ سولې ته یو ګام نور هم ورنږدې کړي.
یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې د ښاغلي خلیلزاد په لومړي سفر کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه یو بریا وه. دوی هیله مندي چې ښاغلي خلیلزاد به په دې سفر کې هم د بیلابیلو اړخونو تر څنګ د طالبانو له اصلي ادرسونو سره لیدنې وکړي.
زلمی خلیلزاد او امریکایان پوهیږي چې طالبانو اصلي ادرسونه چیرته دي. تیر ځل چې دوی لیدنې کړې وې، د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او د قطر سیاسي دفتر رسمي ادرس ته او دوی ته کامل معلومات شته.
سیاسي شنونکي وایي چې د قطر له دفتر سره د ګوانتنامو د پخوانیو طالب بندیانو یو ځای کول د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد په هڅو کې یو پرمختګ دی.
هغه سړین چې د کړې وې چې د کم ډول ترس، د کم ډول ستراتیژي، د کم ډول پالیسی لمخې بدې پر دغه هیوادونو د افغانستان پرته 15 هیواد لري، اما نور هیوادونو په یو ډول فشار راوستل، هغه د ته حڅول چې طالبان او حڅوي او مستقیما د خپل حڅونه طالبان حڅونه د افغان دولت سره او د متحده ایالاتونو د چارواکو سره د سولې لپاره مذاکرات او پیلول، دا یو شپایل وو. نتیجه ورکړې ده او کله چې نتیجه ورکړي نو ښکاره خبره ده چې دویم ګام یا دویم فیز اخیستل کیږي چې هغه د ښاغلي خلیلزاد دغه دویم سفر دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي په کابل کې د خپل لیدونو په لړ کې د اسلامي جمعیت د اجرایي شورا له رئیس عطا محمد نور سره هم د سولې په اړه خبرې اترې کړي. ټاکل سوی ښاغلی خلیلزاد د خپل دغه 12 ورځني سفر پر مهال تر افغانستان وروسته پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د مالی وزارت د 1998 مالی کال ملي بودیجه پرون د مشرانو جرګې ته وړاندې کړی ده. اکرام شنواری تفصیل را لګل.
د افغانستان د 1998 مالی کال بودیجه چې د ملي عواید او نړیوالو مرستو پر اساس ترتیب شوی په مجموعي ډول 399 میلیارد افغانۍ ده. د مالی وزارت سرپرست او د زیربنا په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سر سلاکار محمد همایون کایومی نن د یکشنبه په ورځ د لړم په شلمه د بودیجه مشران جرګې ته وړاندې کړ. ښاغلی کایومی سناتورانو ته د بودیجه په اړه د معلوماتو د ورکولو په وخت ویل چې نوی مالی کال بودیجه د شتو واقعیتونو زیرمو د حکومت د لومړي توبونو پر اساس ترتیب شوی ده.
مجموعي بودیجه ملي برای سال 2019
مجموعاً د 1998 کال ملي بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې 200 میلیارد عادي بودیجه او 140 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. 35 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري بودیجه ده.
غیر اختیاري پښمنی
شو. په نوې بودیجه کې تر ټولو زیاتې پیسې چې د ټولې بودیجې 1.5% کېږي د افغانستان امنیتي سکتور ته بیلې شوې دي، چې بیا د پوهنې سکتور ته تر ټولو کمې پیسې چې 6.3% کېږي په دې بودیجه کې ځانګړې شوې دي. په نوې بودیجه کې نورې پیسې د زیربناو د رغونې، کرهنې او د کلو پراختیا د چارو لپاره په پام کې نیول شوې دي. د مشرانو جرګې نننې غونډې ته د مالی وزارت سرپرست او د زیربناو په چارو کې د جمهوریت سرسلاکار په خپل وینا کې ویل چې په دې بودیجه کې زیاته پاملرنه انکشافي بودیجې ته شوې، چې د تیر کال پرتله په انکشافي بودیجه کې 12% زیاتوالی راوستل شوی دی. خو په پارلماني چارو کې دولت وزارت مرستیال ډاکټر کریم باز د بودیجې د وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې د افغانو په سره مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو مرستو کمیدو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د حکومت په وړاندې یو ستر ګواښ دی.
زموږ په مخ کې ستر ګواښونه د بهرنیو مرستو کمیدل دي چې په روانو دریو کلونو کې تصور موجود دی. که چیرې لازم ترتیبات ورته ونه نیول سي، د یوې سترې مالي خلا د رامنځته کېدو سبب به سي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان مالی کال کې تر اوسه د ملي عوایدو د راټولېدلو کچه 125 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې، چې د کال تر پای به د اندازه 103.5 میلیارد افغانۍ ته لوړه شي. تېر کال د افغانستان د ملي عوایدو اندازه شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې وه. د مالی وزارت په روان کال کې د عوایدو په کچه کې د نور زیاتوالي د نه راتلو علت په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې ګڼي او وایي چې ټاکنو بهیر په کاروبار اغیزه کړې ده. تېر کال د افغانستان مجموعي بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ وه، چې 1.6 میلیارد افغانۍ عادي او 110 میلیارد یې انکشافي بودیجه وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دغې جرګې ته وویل چې بله اونۍ به د بودیجې په اړه د مالي وزارت سرپرست راوغواړي او د بودیجې د تایید یا رد په هکله به سناتوران پرېکړه وکړي.
په روانه سه‌شنبه د بلې هفتې په سه‌شنبه به وزیر صاحب مالی او ټیم به دلته راشي د عمومي تالار جواب ته په زمان د دغه سه‌شنبه پورې به د بودیجې محترم رئیس د مالی وزارت نور مسؤولین د کمیسیون سره مشترک کار وکړي. همروزه او هر ورځ د کمیسیون دوی به مشترک کار د قیاس سره وکړي تر څو روانه سه‌شنبه ته یو مشترک ملي پکیج چې د نوم نه ملي بودیجه ده د افغانستان لپاره هغه مجلس ته راشي او بیا به په بله یکشنبه به انشاءالله که د خدای رضا شوي د تایید لپاره پریکړه پای سره پیو.
د افغانستان د قوانینو له مخې مشران جرګه باید په 15 ورځو کې دا بودیجه یا تصویب او یا هم رد کړي. د مشران جرګې وروسته به ولسي جرګه په دې بودیجه بحث کوي او د دواړو جرګو له تایید وروسته به دا بودیجه تصویب کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون هڅه کړې دي چې د شنبې د ورځې تبصرو له امله تریخوالی د منځه یوسي.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون مخکې تر دې چې له مشرانو سره طاق ظفر ته ولاړ شي، هغوی ته د ایلیسی په قصر کې هرکلی ووایه. خو د ولسمشر ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شمول څو تنه نور مستقیما طاق ظفر ته ځي. د نړۍ مشران په پاریس کې نن د دې لپاره راټول شوي دي چې د اول نړیوالې جګړې سلمه کلیزه په دې مناسبت ولمانځي چې په دې ورځ بل اخره د انسانانو وژنه پای ته رسیدلې وه. په دغه ستره نړیواله غونډه کې د نړۍ اویا مشران له یوې پیړۍ نه وروسته د سهار په 11 بجو په هماغه وخت راټول شوي دي چې 100 کاله مخکې پکې اوربند وشو. د پاریس په دغه ستره غونډه کې هغه مشران هم شامل دي چې دا قدرت لري چې بشریت له منځه یوسي که چیرې دریمه نړیواله جګړه پیل کاندي. په دغو مراسمو کې د متحدو ایالاتو او روسیې له مشرانو سره د نړۍ د ګڼو هیوادونو نور مشران هم شامل وو. د دې نه څرګندېږي چې په نړیواله کچه ډېر کم ځایونه او هیوادونه د جګړې له تاوتریخوالي نه خوندي پاتې شوي وو. د نړۍ دغه مشران په پاریس کې دقیقا 100 کاله وروسته د نومبر په 11مه د سهار په 11 بجو د ظفر په څلي کې راټول شول چې د هغو 1 میلیون انسانانو یادونه وکړي چې په دې شخړه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې وژل شوي ول. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په شمول د نړۍ د ګڼو هیوادونو نور مشران هم هلته نن راټول شول. د نړۍ د هغو هیوادونو مشرانو چې دغه جګړې ته عسکر ورلیږلي وه د نومرکې سپایي په مقبره کې ورټول شول. په دغه یادګاري څلي لیکل شوي دي: دلته د فرانسې هغه عسکر پروت دی چې د خپل ملت لپاره مړ شو. د مراسمو په ترڅ کې باران ورېده. د سپینې ماڼۍ یوې اعلامیې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهالویش د ستونزو له امله هدیرې ته خپل ورتګ فسخه کړ. د امریکا د هیئت مشري د سپینې ماڼۍ د رئیس جنرال جان کلي لخوا نه وشوه. په دغه هدیره کې د امریکا 2300 عسكر د جګړې په وخت کې خاورو ته سپارل شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې سفر کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې دای قوي اروپا غواړي.
زه د دې قدر کوم چې تاسو د بار د شریکولو خبره وکړه. ته پوهیږي چې زما کلاره څنګه ده. مونږ قوي اروپا غواړو او دا زموږ لپاره ډیر.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې جمهور رئیس ته وویل زموږ هیوادونه ډیر خاصې اړیکې لري او ته ډیر ښه ملګری. ایمانوئل ماکرون وویل
پر دې سربېره موږ ډېرې ښې شخصي اړیکې هم لرو، نو زه له تاسو نه په دې اړه مننه کوم.
په پای کې د یادول وړ ده چې لومړۍ نړیواله جګړه په 1914 کال کې پیل شوه او په 1918 کال کې د نومبر په 11مه پای ته ورسېدله. په دغې جګړې کې ټول ټال 13 میلیونه انسانان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د لومړي نړیوال جنگ پای ته رسیدو نه سل کال وروسته سباندې د شپې تو هوادونو مشرانو چې عسكر یا کارکونکي لومړی مقدمه جبې ته استولیو د 2013 کال د نومبر د میاشتې په 11مه نیټه په 11 بجو په دغه سیمه کې راټول شوو. د امریکا غږ خبریال سټیف هرمن رپورټ را لېږلی. زامن مومندې د تلوري
د جنگ د قربانیانو د یاد د خاموشه لحظه نو وروسته ترونچی ترنګ واه. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په خپل وینا کې د لومړي نړیوال جنگ نه یو پیړی وروسته د زړو شیطانانو د بیا راویښېدو خبرداری ورکړه او وای دوی چمتو دي چې د بې نظمۍ او وژنې تخم وشیندي.
کار لو پاتریوتیسم ای لگزاکت کونترایر دو ناسیونالیسم. Le nationalisme en est la trahison.
ماکرون په پیغام کې ډیر کسان به داسې درکړي چې تر یو حده پورې ډانګ پیلی ډانلډ ټرمپ ته مخامخ د زیاته کړه وطن دوستي کټ مټ د نیشنالزم مخالفه ده. نیشنالزم د وطن دوستۍ سره سر نه لګوي. دغه مراسم د شنبې په ورځ په داسې وخت کې ولمانځل شلو چې باران و او د بینن هیواد د سندرغاړی انګلیک کید جو هم پکې سندرې وویل. دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د جنگ له وخت نه کوم عسكر ژوندی پاتې دی یا نه، مګر د لیسیز د کوونکو د دوی اوازونه معرفي کړل. د دوی څو لیکونه یې ولوستل چې یوه پیړۍ پخوا یې په دې ورځ په مقدمه جبهه کې لیکلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په عراق او سوریه کې د داعش جنګیالو زیات شمیر یزدي میرمنې برمته کړې وې او د غلامانو په توګه یې ساتلې. یو له دغو میرمنو نه ام وسام ده چې څلور کاله د داعش سره په بند کې وه. پام وکړئ دې رپورټ ته.
بسام هغه وخت په تیښته بریالی شو چې داعش په سوریه کې کنټرول له لاسه ورکړ. بسام کورنۍ حاضر نه و چې خپل لور له ماشوم سره یو ځای ومني.
ما خپل کورنۍ ته وویل چې فضل د خدای زه ښه او ژوندی یم. ما د ماشوم په حق له هم ورته وویل که دا راته اجازه راکوي چې ځان سره یې راوړم. هغوی راته وویل چې نه، موږ هغې ته اجازه نه ورکوو چې درسره راشي. مخکې هیڅ یزیدي پیغلې دا کار نه دی کړی. داعشي ماشوم ته اجازه نه ورکوو چې موږ سره ژوند وکړي.
دا یزیدی میرمن اش وچې خپل نه همیشتنه ماشوم په یتیم خانه کې پرېږدي. د تخنات ورکړ کېده چې ماشومې دلته ساتل کیږي. په دغه ځای کې نږدې سل ماشومان یزیدی میرمنو پرې خو دي.
تر هغه چې هغوی هغه له ما څخه واخیست ما په غېږ کې نیولې وو. هغوی ویل چې باید دا له تا لرې کړو، له ځانه سره یې راوستی نه شي. ما داسې فکر نه کوم. ما ورته وویل زه یې له ځانه نه بیلوم. هغه زما دی، زه یې نه غواړم بیرته لاړه شم. ما له ځانه سره فکر وکړ او بیا مې خپلې کورنۍ ته وویل چې ما خپل فکر بدل کړی دی.
په 2013 کال کې داعش جنګیالیو د عراق په سنجار کې په زرګونه کسان قتل کړ او په سلګونه ښځې او نجونې وتښتولې او پر دوی جنسي تیری کاوه. څو کاله تښتول شوي ښځې د داعش د جنګیالیو ترمنځ وشل کېدې او څو ځل ترول شوي هم دي.
شرات
د 2018 کال په اپریل کې کله چې له داعش څخه د رقی خار نیول پیل شول په دغه وخت کې موږ ته زیات شمیر زیدي ماشومان او ښځې راغلل د هغه ښځې چې داعش د مینځو په توګه برمته کړې وي
تر اوسه دقیقه شمیره معلومه نه ده خو شک نشته چې په سلګونو تختول شوی مېرمنو ماشومان زیږول دي
یو شمیر ماشومان مو یزیدي شورا ته وسپارل چې په دوی کې هغه ماشومان هم شامل چې د میندو لخوا پریښودل شوي وو چې له پلرونو سره ژوند وکړي د هغه دایشي پلرونه وو چې ښځې د غلامانو په توګه برمته کړې وي
سکال د نوبل جایزه نادیه مراد ته ورکړ شوه چې د داعش لخوا تختول شوی وه زیات شمیر مېرمنې هغه وخت بیرته خپلو کورونو ته راستنې شوې چې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د داعش خلافت ړنګ کړ د سوریه په رملین ښار کې د یتیمانو د ساتنې دا مرکز په 2015 کال کې جوړ شوی چې اوس پکې په لسګونو ماشومان ساتل کیږي
دا د یوې یزدي مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې له ځان سره ماشوم راولي ځکه د هغې پلار کیدایشي په ټول وژنه کې لاس ولري زما معلومات دا دي چې هغه کسان چې ژوندي پاتې شوي دي د داعش کورنیو لخوا د غلامانو په توګه ساتل کېدل داعش دا کورنۍ په هاردان ګوچو ګر او زیر او سیپان شیخ سیمو کې په ټول وژنه کې لاس لري هغه کسان چې خپل ماشوم ورور یا خپل وژلی وي څنګه کولی شي ماشوم په غېږ کې ونیسي دا یو ټولنیز پیغور دی
د بسام او نورو یزیدی خزو لپاره چې د داعش له منګلو راخوشه شوی دی اوس یوازنې لار دا ده چې پخوانی وختونه هیر کړي او نوې ژوند پیل کړي بسام وایي چې دی به واده وکړي او نوې کورنۍ به جوړه کړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د استرالیای چارواکو او د سمندري چارواکو په وډسلند سیمه کې د شارک یو لوی کب د یو لړ حملو وروسته په کوینلند کې غونډه کړې ده پام وکړئ د سیدنی نه دی رپورټ ته زامن مومندی درته در اوروي
د نهنګانو د وروستي حمله قرباني درې ویش کلن دانیل کریستیس او په د باندې د نومبر په 15 نیټه د سیټ په بندر کې نهنګ حمله وکړه دغه بندر د استرالیا ختیځ په لوتو د ویسټانډ په ټاپو کې یو مهم لنګر زیاده دغه کسه د خپل دوستانو سره د رخصتۍ په لومړی ورځ او وجل شو د یو پاخه عمر په خزه او د خونځي په زده کون کې نهنګ د سپتمبر په میاشت کې په عین سیمه کې جدا جدا حمله وکړل دولس کلن حنا پاپس د خپل ورانه یو برخه له لاسه ورکړه د کوینزلند حکومت وزیرانو د توریزم د محلي کارکونکو او د سمندري چارو د متخصصانو همدغه راز د محلي شورا د غړو سره ملاقات وکړه په هغه لالو چارو نظر واچوي چې د نهنګ د حملو خطر کم کړي ساینسپوهانو له چارواکانو وغوښتل یو ټاکلې ساحه انتخاب نه کړي او په دې عقیده دي چې نور اقدامات زیات مؤثره دي یوازې په کوینزلند کې فکر کیږي چې نهنګ لامبوزونو ته ګواښ مخامخ کوي او هغه کسان وژل دي چې په سمندرګي کې غوپی وهي د جیمز کوک په پونتون کې د کب نیونې او د سمندري وښو لپاره د مرکز مدیر پروفیسر کولن سیمفن دورفر وایي په درس هیواد کې د نهنګ د کنټرولولو ستراتیجي فرق لري دی وایي
Here in Queensland we've got the very sort of long term well established shark control program which removes large dangerous sharks other parts of the country we're seeing non lethal approaches you know sort of exclusion areas where things are netted drones doing surveillance you know helicopters doing
Manga Delta per Queensland ke da nahang de control awlo yow sabit program laro che da da program la mukhli aw khatarnang rahanguna la manza wdal kige among de hewat pa nur bar kho ke ghair وژن کې پروګرامونه وینو یو ډول سیمه ورنه مستثنا دي شیان پکې سوچ دي ډرون الوتکه او هلیکاپټر اوربان اکتشافي الوتنه کوي خلک په کوي په خطرناکو نهنګونو باندې نخ کیږي مونږه د تحرک سرک لګو او کله چې دوی په سیمه کې وي موږ خلکو ته خبرداري ورکو چې دوی بچونو ته ونزدي شوی دي حقیقت دا ده چې هیڅ یو له دغو پروګرامونو سل په سلو کې کامیاب نه ده په روان هفته کې ولامبوزن د نهنګ سره په خپلې تختې سره جګړه وکړه او په روغتون کې د ورانه علاج کیږي په لویدیز استرالیا کې حکومت د نهنګانو د یو لړ حملو په ځواب کې د نیولو او وژلو د پالیسۍ له مخې په 2014 کال کې څه باندې 100 نهنګونه وژلي وو چې په دې کې 4.5 متره ستر سپین نهنګ شامل وو. د جنوبي نوی ویلز په ایالت کې چارواکي له داسې میتودونو نه کار اخلي چې په هغې کې د نهنګونو وژل شامل نه دي او د بچونو استعمال کوونکو ته مخکې له مخکې نه خبرداری ورکولی کیږي. ډرون الوتکې په داسې مصنوعي استخباراتي آلو سنبال شوي دي چې په سمندرګي کې د ډارونکو حیواناتو د شکل هویت معلوموي او په عین وخت کې د بیچ په باره کې ساتونکو ته خبرداری ورکوي. رسمي ارقام ښیي په 2013 کال کې تر اوسه پورې د استرالیا په اوبو کې نهنګانو 13 حملې کړي دي چې یوازې یوه مرګانی وه. د استرالیا د 25 میلیونو نفوس ډېرې ساحل ته نږدې ژوند کوي او د بیچونو او د اوبو د سپورټونو سره علاقه لري او د نهنګانو د حملو چانسونه لا تر اوسه نادره دي. لامبو کوونکي ته تشویق کیږي چې په تیاره او سپیده داغ په وخت کې له اوبو نه لرې اوسي او په تیاره کې دې لامبو نه کوي. په استرالیا کې تقریبا 170 ډوله نهنګان دي، مګر یو کم شمیر معلوم دي چې په خلکو باندې حملې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د چین مقامات وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به خپل ملک واردات 500 تریلیون ډالرو ته ورسوي. د امریکا غږ خبریال بل ایچ رپورټ را لېږلی زامن مومن دی. زموږ خبریال سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
او اصل کې چین په نړۍ کې ډېر غټ صادرونکي ملک دی، مګر اوس غواړي چې په نړۍ کې یو لوی واردونکي ملک هم شي. سره له دې چې په خارجي اموالو په چین کې زیاته ګمرکي تعرفه لګول شوې، مګر بیا هم په تیر کال کې د هغه ملک د وارداتو اندازه 1.8 تریلیون ډالر ته رسیدلې وه. د شانګهای وو سیدونکي امریکا غږ ته ویلي چې په وارداتو کې خوراکي مواد، میوجات او برقي سامان آلات چې جنسیت یې علاوي شامل دي. هغه وایي موږ اکثرا خپل ملک ته واردوو، په هغې کې صحي خوراکي مواد او غذایي اقلام شامل دي. موږ اوتمیل او شوده د ډنمارک نه واردوو. د شانګهای د ښار یوه اوسیدونکي وایي تیر وختونو کې خلکو ته دا مشکله وه چې وارداتي مواد واخلي، مګر اوس چون په تنخواګانو کې ښه زیاتوالی راغلی نو دې ته لیوالتیا پیدا شوې چې زیات خارجي مواد واخلي. د سږ کال په اولو شپږو میاشتو کې د خلکو د خرید قدرت ښه زیات شوی و، مګر په دریم کوارټر کې د خلکو د خرید په قدرت کې دومره کموالی راغی چې په تیرو 20 کلونو کې ساری نه لیدل شوی. په چین کې د جنوري د میاشتې راهیسې د اسام مارکیټونه را لویدلي او د چین او د امریکا ترمنځ تجارتي جنگ هم پراخه اقتصادي تشویشونو ته لار پیدا کړې ده. د چین په ځینو سیمو کې مستهلکینو خپل مصرفونه کم کړي دي، مګر اوس هم هلته په چین کې په ساحلي معتبرو ښارونو کې د خلکو په مصارفو کې چندانې فرق نه دی راغلی. د مکنزی د تجارتي مشورې د ټولنې یو غړی دانیل زیبسر وایي
people talk social media I mean there is total transparency that there are conversations about trade wars
the خلکو په خبرو د ټولنیزو رسنیو په لیکونو کې د تجارتي جنگ او د اسام په نرخونو کې د کموالی په باب خبرې کیږي چې د خلکو کې تشویش پیدا کړي دي. نو کچره د یو چا زیات نیوي نو هغه د خپل ځان نه دا تپوس کوي چې زه اوس یو نوی موټر واخلم او کلک صبر ورته وکړم، مګر په دې برخه کې یو شی چې هغه په دغه وځي فوق العاده سره وکړي هغه دا دی چې د چین او د امریکا جمهور رئیسان به دغه مشکلاتو ته د حل ولار پیدا کړي او کنه. ټاکل شوی دا چې د میاشي په اخر کې هغوی په خپلو کې ملاقات هم وکړي.
ګرنوریدونکو تاسو هم د هغه د شنه رادیو له زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اورېدلې وي. د دری برخې خبرونه اورېدل مه پاتې کوئ. د خدای په امان.